and this is VOA 1, The Hits.
تاسو روغتیا ته پاملرنه. د خبرونه کوربنا شافیا سردار. د امریکا جغ آشنا رادیو د روغتیا د خبرونه ډیرو قدر منوریدونکو السلام علیکم. هله د چروغ جوړ او خوشاله اوسئ. د دې بیا ستاسو لپاره د نن شپې د روغتیا په خبرونه پیل کوو. هله د خبرونه تر پای واوري. درنو دوستانو، نن په خبرونه کې د ماشومانو په یو شمیر هغو ناروغیو ستاسو سره خبرې کوو چې یو ډول مشکلات او ستونزې لري. هغه دا چې هوا سړه سوې ده، ماشومان په خاص ډول هغه ماشومان چې شیدې روي یا د مور تی روي، نو دوی د یو ډول ستونزو سره مخامخ وي چې په خبرونه کې به دا ستونزې محترم د اندرا ګاندي د روغتون رئیس پروفیسر نورالحق یوسفزی صاحب تاسو ته جواب کړي. محترم پروفیسر نورالحق یوسفزی صاحب، تاسو خبرونې ته شرف لست.
مننه. سلام تاسو ته، سلام درنو محترم اوریدونکو ته، او همدارنګ تاسو ډیرو ښو همکارانو ته په امریکا رادیو کې.
ډیر مننه ستاسو څخه محترم پروفیسر نورالحق یوسفزی صاحب. موضوع مې مخکې یاده کړله چې هوا سړه سوې ده یا هوا مخ په سړېدو ده، نو په دې موسم کې اکثره ماشومان پریزش او زکام اخته کیږي، نو د دې علت څه دی؟
لکه چې تاسو پوه دي کله چې هوا سړېږي، نو طبیعي ده چې د سړې هوا ناروغۍ مخ په زیاتېږي، ډېر زکام وغنده ورځ په ورځ زیاتېږي، او په همدې ترتیب ماشومان د هغه ناروغیو نه چې په اوړي کې یا په توده هوا کې خلاص او په دغه ناروغیو چې اکثرا په دې فصل کې پیدا کیږي، په دې اخته کې او په زمن کې د ریزش زکام او سینه بغل تر څنګ، ځکه چې اوس د مني موسم ده او د ونو پاڼې رژېږي او یو رقم سړه او ګردولو د هوا خصوصا په افغانستان کې پیدا کیږي، نو هغه ناروغان چې حساسیتي بونی لري، یعنی حساسه بونی لري او مثلا په هغوی کې حساسیتي زکام او ریزش موجود ده، همدارنګه نفس تنګي لري او یا د پوستکي ناروغۍ، نو په دې فصل کې دا ناروغۍ هم مخ په زیاتېږي او ډېر داسې ماشومان دي چې هغوی حساسیت لري.
بله.
نو یا به کمیږي یا به ډېر پرنجېږي او یا به هم د ټوخي او بالاخره نفس تنګي په ناروغۍ به اخته کړي.
بله. ډېر محترم ډاکټر صاحب، تاسو د حساسیت هم یاد کړلی، نو څنګه میندې یا فامیلونه په دې باندې پوه سي چې د زکام یا ریزش او حساسیت ترمنځ توپیر به څه وي؟
د دوی ترمنځ لږ ډېر تفاوت په دې ده، څوک چې حساسیت لري په داوی په فامیل کې هم د حساسیت تاریخچه موجوده ده، یعنی مور پلار نیکه میا یا مثلا کاکا ماما خاله ما داخل کېدای شي چې په دوی کښې هم د حساسیت او د دغه رقم حساسیتي ناروغیو تاریخچه موجوده وي، خو عادي زکام او ریزش چې اکثرا دا د سړه هوا یې زمینه مسایل اصلي لامل د دوی ویروسونه دي. دغه ویروسونه چې د دې ویروسونو له کبله چې سړی ناروغېږي او زکام او ریزش پکې پیدا کېږي، بیا په دې کې تاریخچه د فامیلي موجود نه ده، بل د دې سره کېدای شي چې خفیفه مړه تبه موجود وي، او په حساسیت کې تاریخچه د عین پرابلم په مخکني کلونو کې یا په عین موسم کې ډېر زیات موجود ده، او په زمن کې دپامین نور و اعضاو که هم دا ناروغی موجود دی. خب هغه ریزز زکام که چه دا ویروسونه لکه بلا من سر از ویدیا دا تاریخ چم موجوده نگی او قزمن که و شرکیده شیشه تبا او دزان درد او نور آراز و لایم و سره.
بله ډیر مننه محترم ډاکټر صاحب. تاسو مخکې یاد کړئ چې په دې موسم کې سینه بغل زکام رزشته مېسترځي، نو د موسم په بدلون سره د سینه بغل ناروغي هم لکه څنګه چې وویل تاسو چې مېسترځي، نو په ماشومان کې د سینه بغل اراز او علایم څه ډول وي چې بیا هم منډې په دې باندې پوسي؟
دی لامل ویروس او یا مختلف باکتریا یعنی جراثیمی ندی پدی که آغا مشخص علایم چی دی آغا توخی دی توخی تکن منگنو پا ماشومانو که خصوصا WHO یا دی نردی سیهی سازمان یا روختیهی سازمان دغا سیناو بغل پا چلو رو کتا گوری تقسیم کرده
بله
دی درجه لنظر یا دی شدت لنظر یو منگور تا نو نمونیا وی چه پا آغا که ماشوم زکار موریزی شوی چه پا آغا که ویشی تو توخه موجود دی ده پاز بایدل موجود ده دسترگونا ده عبور اقلل موجود دی خود ده تنفس تعداد زیاد نده کلا چه ده توخی سره ده تنفس تعداد زیاد چه یعنی ماشوم تنفسی مشکلات همون لری او پا یو دقا که آغا ماشومان چه ده دو میاشت نخته دی ده تنفس تعداد شپیته یا د شپیتو نه پورته شي هغه ماشومان چې د یو کال نخکته دي تعداد د تنفس 50 یا د 50 نه پورته وي او هغه ماشومان چې د یو کال نه پورته وي او تعداد د تنفس 40 یا د 40 نه پورته وي دې ته بیا موږ وایو چې دا ماشوم په نمونیا یا سینه بغل اخته دی. که چېرته د همدغه توخي او د تنفس د تعداد د زیاتوالي تر څنګ چستنراون یا د سینې ختنی برخه کې د صدر او بطن د اتصال په برخه کې هغه چېرته چې د حجاب عاجز هغه عضله ارتکاس کړی دلته د تنفس ویستلو په وخت کې د یو فرورستګي یا دنه تلل د هر تنفس په سره موجود وي چې موږ ورته چستنراون وایو دی کې دا بیا وایي چې دا سینه بغل شدیده دی. که چېرته د دمدغه اعراضو سره بیا ماشوم مثلا د خطر علایم ولري مثلا شدي ونشي څکلی یا هر شی چې خوري بېرته یې ګرځوي ورسره مثلا د شونډو او د نوکانو او د پزې د څوکې شینواله موجود وي یا مثلا ورسره اختلاج یا حمله موجوده وي او یا ماشوم په خوارځواکۍ او یا د زړه تکالیف ولري هغه ولادي د زړه تکالیف نو بیا دته موږ وایو چې دا شدیده ډېره شدیده سینه بغل چې دغه ماشومان بیا کیدای شي چې بر علاوه د دې چې دوا ورته کیږي دا ماشومان باید په جدي مراقبت کې په شفاخانه کې باید بستر شي. نو موږ د اراض و علایمو له نظره چې د شدت د ناروغۍ شدت هم په دې کې کټګوري کېږي په څلورو کټګوري ویستو چې هغه ما مخکې وویل چې ریزش زکام، سینه بغل، شدیده سینه بغل او ډېر شدیده سینه بغل.
بله 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 محترم ډاکټر صاحب، تاسو د سینه بغل او په باره کې واقعا هغه د مندو پلورونو ته او اورېدونکو ته معلومات ورکړئ، نو هغه ماشومان چې په دې ناروغۍ یا د په شدید سینه بغل باندې اخته یې لکه څنګه چې تاسو ویل دوی د شیدو راودل هم ډېر په تکلیف باندې کوي او مندې په صحیح ډول شیدې نسي ورکولی، نو تاسو یوه دغه مندو ته څه وایاست چې دوی د ماشومانو ته په څه ډول شیدې ورکي او څور سره وکړي؟
هغه ماشومان چې سینونه د دو کالو نه ښکته دي یا خصوصا هغه ماشومان چې عمر د شپږو میاشتو نه ښکته دی
بله
او دا ماشومان په ریزش د کام او یا سینه بغل کچې سخته ده، سینه بغل شدید او یا ډېر شدید نه ده، د دې لپاره د مور شیدې په خپل اصلا د تداوي یو مهم جز ده.
بله
نو مونږه د دې پرسن چې ماشوم ته مثلا که ماشوم ته ولري د څه دوا ورکو که مثلا علائم دی یو جراثیمي ناروغي دلته موجود ده ورته انټیبیوټیک ورکو د هغه ترڅنګ ډېره مهمه خبره هماغه دی د مور شیدې دي چې دا باید ادامه ورکړل شي تر څو ماشوم په کافي اندازه انرژي ولري او د مرض په مقابل کې په اصطلاح د جنګ جوګه وي او مقاومت یې باید پورته وي ځکه چې د مور شیدو کې هم انرژي شته هم کافي اندازه مایعات لري او په زمین کې هغه مواد پکې شته چې د ماشوم د مقاومت سیستم یا هغه دفاعي سیستم تقویه کولی شي نو د تداوی یو مهم جز د مور د شیدو د ورکړې ادامه ده هغه ماشومان چې په شدیده سینه او بغل اخته وي هغوی هم لا هم د تی درودلو توان لري او کله چې تی ونه شي رودلی نو دا یو بده علامه ده چې هغه ماشوم باید حتما بستر وي او تر جدي مراقبت لاندې اوسي نو هغه ماشومان چې شیدې خوړلی شي دوی برلاو د دې چې دوا ورته ورکول کېږي د مور شیدې حتمي ده چې باید د دوی د حیات د ادامې لپاره او د مرض نه د جوړېدو د کومک لپاره باید د مور شیدې ادامه ورکړل شي
بله واقعا دغه څه دی رښتیا هم باید ټوله میندې په دې پوه سي چې لکه څنګه چې تاسو وویل چې د مور او ماشوم ته د مور د شیدو ګټې واقعا ډېرې دي چې هم د ماشوم د ناروغۍ په مقابل کې د مقاومت پیدا کوي او مور ته هم ډېره فایده ده او ډېرې ګټې رسیږي نو ډاکټر صاحب راوسو اکثره زموږ ډاکتران دي دوی توجه نه کوي د کوچنیانو د ماشومانو ناروغۍ ته فامیلونه خپل ماشومان و ډاکټر ته بوزي او د مرض تشخیص صحیح ډاکټر صاحب نه کوي نو مختلف ډول ډول و دغسې ماشومانو چې دوی د مور شیدې روي یا تر دوو کالو اضافه وي دوی اکثره ریزش کړي مګر بې ځایه انټي بیوټیک او یا پنسلین ورکوي نو تاسو و دغسې ډاکټرانو ته څه توصیه کوي چې په کم وخت کې ډاکټر و یو کوچني ماشوم ته انټي بیوټیک ورکړي او یا نورې قوي دواوې ورکړي
مهمه خبره دا ده چې دا د ډاکټر وظیفه ده چې په اول کې مریض باید تشخیص شي مرض باید تشخیص شي او د مرض هغه لامل باید تشخیص شي او د هغه د لامل په مقابل کې باید د تداوي پلان جوړ شي نو مهمه خبره دا ده چې په افغانستان کې حتی په ټولو یا پر مخوالی هوادونه که چه ده WHO یا ده نلی ده روختیایی سازمان اغا رهنه مدونه تاقیدهی پا اغی که وضاحت لیکلشی به هاگا ما شمال چه منگای دستی تشکیت رو چه دی سینو بغل نیدی مثلا زکام دی نو زکام تا تبیره چه باید تلی انتیبیتیک ورنه که زکا چه انتیبیتیکونه په خپل د وجود هغه دفاعي سیستم تضعیف کوي صرف دوی ته عارضي تداوي کېږي که چېرته ماشوم درد لري نارامي لري یا د پزې بندش لري د هماغو لپاره هغه عارضي تداوي کېږي او انټي بیوټیک دوی ته ضرور نه دي که چېرته مونږ بې ځایه انټي بیوټیک مصرفوو نو طبیعي ده چې هغه دا یو خپله د خپل مسلک سره جفا دی خو نور هغه ماشومان چې تشخیص مونږ دو چې دا سینه بغل دی نو د دې تفکیک بیا ډېر سخت دی چې تر څو مونږ هغه باید دا په اصطلاح لابراتوار ته ولېږو هغه باید کلچر شي دغه د هغوی مواد نو دغه د وایرسي او باکتریایي سینه بغل ترمنځ لږ تشخیص تفریقی ډېر مشکل کېږي نو د نړۍ روغتیایي سازمان حکم کوي چې که چېرته ماشوم تاسو سینه بغل تشخیص کړه نو ډېر ښه به وي چې دوی ته اورل یا هغه فمي یا دخلې له لارې انټي بیوټیک شروع شي چې داسې نه شي چې مونږ په دې می چې دا وایرل مثلا انفیکشن یا وایرسي هغه انتان دی نو موږ انټیبیوټیک ورنکو د شنو شي چې خدای ناخواسته چون د ماشومانو دفاعي سیستم هم لږ ذره له صحیح وده نه ده کړی هغه هم ضعیفه ده او موږ پرېږدو چې ناروغي پرمختللی نه شي نو دې له خاطره هغه ماشومان چې موږ ته داسې مشکوک کېږي چې دا سینو بغل دی باید انټیبیوټیک واخلي هغه ماشومان چې شدید سینو بغل دی هغه هم باید انټیبیوټیک واخلي او هغه ماشومان چې ډېر شدیده سینو بغل موږ ورته تشخیص کړي په هغه کټګوري کې فیصله تصدیف کېږي نو د درې وړو ګروپونو ته د انټیبیوټیک ورکړه ضروري ده خو په اولو دوه ګروپونو کې چې سینو بغل او شدید سینو بغل دی دوی ته دخلې له لارې توصیه کېږي او هغه ماشومان چې ډېر شدید سینو بغل په کټګوري کې راځي دوی باید حتما بستر شي او حتی زرقي انټیبیوټیکونه باید واخلي
کورونا یو ساري مرض دی او د مخنیوي لپاره لازم ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو هم ځان وساتو او هم نور وخت په وخت لاسونه پریمینځو د ټوخي او پرنج په وخت د سمال او یا څنګل خولې ته ونیسو د کور بیا ضرورت په هر ونوځو او د وټو په وخت په ماسک باندې خوله او پزه پټ کړو په دې کې د هر چا صحت خوندي کیږي زه شافیه سردانیم
محترم اوریدونکو ته وایو چې زموږ سره نن د اندرا ګاندی د روغتون رئیس پروفیسر نورالحق یوسفزی صاحب میلمه دی چې همیشه لطف کړی دی او خبرونه ته حاضر شوی دی نو ستاسو سره د ماشومانو په مختلفو ناروغیو هم د اوس ستاسو سره غږیږي نو هله د چې خبرونه تر پایه باندې واوري محترم ډاکټر صاحب رابسو وایي موضوع ته چې هوا د مخ په سړېدو ده نو په دغه وخت کې چې هغه ماشومان چې د سړې هوا سره یا حساسیت لري او یا په ځینو ناروغیو باندې اخته کیږي دوی باید څه ډول جامې واغوندي یا کالي واغوندي اکثره منډې په دغه وخت کې چې ماشوم یې مریض یا سینه بغل یا هوا لر سړی دوی ډېر د ماشوم پټوي یعنی ډېر تاو د کالي په اغوندي ستاسو په نظر څه ډول جامې باید ورته واغوستل شي او د وجود کومه برخه ډېره پټه سي چې بیا هم خلک پوه سي چې وای د ماشوم د یخنۍ څخه یا د سړې هوا څخه یو څه وساتل شي مهرباني وکړئ
دغه لباس او یا مثلا د اغوستلو وسایل دا اصلا ډیر مهمه ده په وقایع کې
بله
تبي د چکلا هوا سړیږي سړی باید سړی هوا لباس واغوندي کله چې هوا تودیږي تبي د چ باید د تودې هوا لباسونه سړی واغوندي او خصوصا خپل ماشومانو ته په سړی هوا کې ګرم لباسونه او په تاوده هوا کې هغه لباسونه چې په سلا ډیر نه ګرمي خصوصا نخي نازک لباسونه واغوستل شي نو په دې فصل کې چې اوس په کابل کې یا مثلا په افغانستان کې اکثرا هوا د ورځې لخوا نسبتاً ګرم ده کله چې لمر وي هوا ګرمه ده خو کله چې لمر کېني هوا مخ په سړېدو چې خصوصا د شپې د لسو بجو نه وروسته هوا سړېږي نو خصوصا هغه میندې چې شیرخوره ماشومان یا شیدې خوړونکي ماشومان لري او سنینه د یو کال نه ټیټ دي دوی ته باید ډېر دقت وشي ځکه چې په اوله د شپې په سر یا په ماښام کې ماشومان اکثره ویده کېږي نو دوی هغه وخت ګرمي ده نه کمپله ده او نه هم ګرم لباس واغوستی خو د شپې د لسو بجو نه وروسته هوا بیا سړېږي چې دې ته میندې باید متوجه شي چې ماشوم ته حداقل یو ګرم بلتنه یا ګرم کمپل نږدې ورته کېږي چې د لسو بجو نه وروسته باید پرې واچول شي بل دا ده چې د لسو بجو نه وروسته کړکۍ او دروازې باید وتړل شي ځکه چې کله سړی خوب وي او کړکۍ وازې پاچ کېږي نو کېدای شي چې وروسته هوا ډېره سړه شي او ماشومانو ته د پدې اریزش او زکام د اخته کېدو چانس زیاتېږي نو په دې مرحله کې زه فکر کوم چې چون هوا دور از یو رقم دی شپې بل رقم دی دغه احتیاط ضرور دی خو کله چې هوا ډیر سړی وي بیا په ژمي کې طبیع ده چې د ورځې هم هوا سړه ده او د شپې هم سړه ده نو ماشومانو لباسونه بخي او سړی سمني نو ټولې دروازې بند وي او کوټه هم ګرمېدل دوی له خاطره په دغه موسم کې یعنی د مني په موسم کې دغه ریزش او زکامو دا نسبتا حتی دغه د ژمي د سړې هوا نه دې وخت کې د فصلي ناروغۍ نسبتا زیات دی خو کله چې ژمی را داخل شي احتیاط سړی ډېر کوي نو بیا دا ناروغۍ نسبتا کمېږي.
محترم ډاکټر صاحب یو اوریدونکي پوښتنه کړې وه چې موږ و ماشومانو ته چې دا دې اوس ژمی را نږدې کېږي او شپې اوږدېږي اکثره ماشومان د شپې دخوا ډېرې شیدې روي نو تاسو څه توصیه ورته کوئ چې د شپې دخوا و ماشوم ته د شیدو ورکول یا د بعضې غذایي مواد ورکول څه ډول بولئ تاسو؟
مهمه خبر دا ده چې تغذیه د ماشومان لپاره غذا یو فیصله اساسي رکن دی. ماشوم چې هر کله وږی شي راویښېږي او چې کله ویښ شو طبعي ده هغه ماشومان چې واړه دي ژاړي او مور پوهېږي چې ماشوم یې وږی ده باید پاڅېږي او خپلې شیدې ورکړي او که ماشوم نسبتا لوی ده نو ډېره ښه خبره یې دا وي چې د خوب نه مخکې نسو څخه فیصله بول کړي او ماشومان بیا سهار لږ ځر نسبتا وخت ته پاڅېږي او دوی ته باید مخکې د ده نه چې دوی ځان ته چای جوړوي چې د اتو بجو شاوخوا ته دی نو دوی ته د دوی چې کله چې د مانځه په وخت کې هم پاڅېږي حداقل دوی ته یو هغه سپکه غذا تیاره ولري او هغوی ته ورکړي تر څو بېرته اکثره ماشومان بېرته بیا د غذا د اخیستلو نه وروسته بېرته تمني او بیا د ناشتا لپاره بېرته را پاڅېږي او د ورځ شروع کېږي نو دا یو طبعي شی ده چې ماشوم باید حداقل د ورځې اته وخته شیدې باید په څلورویشت ساعتو کې ماشومانو ته ورکړي نو او کله چې ماشوم وږی شي او پاڅېږي نو طبعي ده تر څو چې نس موړ نه کړي بېرته نه تمني او دوی ته باید غذا آماده دوی ولري او که ماشوم لا د مور تی باندې ده نو طبعي ده چې کله چې پاڅېږي مور باید پاڅېږي خپلې شیدې ورکړي او ماشوم بېرته تمني.
محترم پروفیسر نور الحق یوسف صاحب تاسو څخه ډېره مننه. یو وروستۍ پوښتنه به درڅخه وکړم چې هغه تاسو خو په خپله د ماشومانو او میندو سره هغه په تماس کې یاست او د دوی اکثرو ناروغیو سره مخامخ یاست چې دوی وینئ نو تاسو په دې موسم کې د میندو پلرونو ته څه توصیه لري چې دوی د خپلو ماشومانو سره په دغه موسم کې چې د مني موسم دی څه وکړي ستاسو وروستۍ توصیه مهرباني وکړئ.
مننه. اول خو زمونږ په مجموع کې ټولو میندو پلرونو ته والدینو ته په مجموع کې څلور عمده توصیه لرو. اول دا ده چې ماشومان چې کله تولید کېږي زر تر زره باید ماشوم ته د مور تی شروع شي د مور د تیږې ادامه خالص د مور شیدې تر شپږو میاشتو متمم غذا د شپږو میاشتو نه وروسته شروع تر یو کاله پورې او یو کال نه وروسته بیا اکثرا غذا بیا د مور شیدې تر دوه کاله پورې به د مور شیدو ته ادامه ورکړل شي. واکسین په خپل وخت باید وشي او په دې فصل کې چې ډېر مهمه خبره ده د ګرمو مایعاتو ورکول او د نسبتا ګرمو لباسونو یا کالی ور اغوستل او د شپې لخوا د ګرم کمپلې یا بړستنې ور اغوستل د ماشومانو ته تر څو چې په ناخاسته په تېزر زکام او سینه بغل اخته نه شي او که چېرته خدای ناخاسته ماشومان ریزش زکام او یا سینه بغل باندې اخته کېږي د مور د شیدو ادامه نسبتا غټو ماشومانو ته د ګرم مایعاتو ورکول او ګرم ساتل او د ورځې لخوا چې کله لمر موجود دی لمر ته د ماشومانو مواجه کول تر څو چې هغوی په کافي اندازه هغه حرارت ولري او په اصطلاح کافي اندازه ویټامین ډي واخلي اوس اوسنی هغه مطالعات چې شیری دي خودلی دي چې ویتامین ای ویتامین ای او خصوصا ویتامین دی د انسان د وجود د مقاومت د مقاومت سیستم یا د امنیتی سیستم یا معافیتی سیستم د لوړولو لپاره مهمه اجزا دي.
محترم نور الحق یوسف صاحب د اندرا گاندی د روغتون رئیس، ستاسو څخه یو نړۍ مننه چې خبرونې ته حاضر سوالاست او زموږ سوالو ته مو جواب وویلی. ډېره مننه. قدرمنو اوریدونکو، د خبرونې په اخر کې تاسو ته و ماشومانو ته د پولیو د واکسین د اهمیت په باره کې یوه ډرامه تر اورو.
د جوان پلور
د پولیو د ډرامو لړۍ
خو چې دا واکسین خو مو پری وکړ، یو کال نورم چې پی وکړو نو 15 کاله یې پوره کیږي.
او خشو حبیب الله جان، ته مې د خدای پاک عمر ورکړي، همو نظام واکسینونه مې پری وکړل.
اوهو، خلو ټولو یې دغه د کوسان واکسین ډیر ضروری وو.
خزی ټول ضروری دي.
دا شکر دی چې واکسین شته، اوس لکه د کورونا که نه وای څه به مو کول.
هغه د ټوله دنیا لګیا ده چې واکسین جوړ کړي، خو لا یې پته نه لګي.
او په خدای، لکه چې په سختۍ جوړیږي.
که نو څه وایې چې په اسانۍ جوړیږي، موږ ته د ګوزنډ او نورو ناروغیو مفت راکوي، په قدر یې نه پوهیږو.
هغه دی کم عقلانه، هم هغه مفت هم په خپلو اولادونو نه کوي، وایي ښه نه دی.
ګوزنډ هم ورځ تر بلې زیاتیږي، آن دغه دی د موږ تر ولایت هم را ورسېد.
هو، لږ پښه در واخله چې ژر ورسېږو، تږي شوی یم.
ښځې ته درځه، زه خانولي سره یو څو دقیقې نه بیا درځم.
خانولي چیرته دی؟
هغه دی د کچالو د پټي په پولې ناست دی.
زه ورشه، زه به تر هغو چای درته وکړم.
ښه سید،
راکه ابي بلا ماته.
ها واخله، داسې کلک ویده شوی.
بسم الله، خوشې که زه
ځنو چټکه ځه.
خوی دی چې دای څه پرې کړی دی چې دومره په قوت کې دی
لکه چې کچالو دی خوښ شول.
السلام علیکم. ولا ډیر به خوښ شول، نام خدا دی خپه مسته کې دی.
وعلیکم السلام، ستړی مسه لکه چې خاطه تللې.
او خیر وې سي، هغه زوی مې د ګوزان واکسین ته بوولای وو.
واکسین دی پیوکه
وو؟
نام خدا ته کړای لمون خو څه پاتې دی.
واکسین ته خصوصي مکه وا چې ډیر ضروری دی. ته ګوره، د کورونا په واکسین پسې د ټولې دنیا سترګې ووتلې، اوس جوړیږي نه، او دا چې تیار جوړ دی او مفتی راکوي، کولو ته زموږ ملا ماته ده.
رښتیا وایه، ډیر نادانه خلک یو.
خدای دې وسله وال ورک کړي، که نه اوس به مو خپله کور ته واکسین والا راته.
هو، هغه دی نه یې پرېږدي. په رادیو کې ویل چې درې نور ماشومان هم ګوزن وهلي.
چې واکسین نه وي نو خامخا یې وهي، ویروس خو د چا لحاظ نه کوي.
دا خلک کم بېغیرته سول، باید د وسله والو په مخ کې درېدلی وای.
که یې غم ونه کړي، د ګوزن خطر ورځ په ورځ ډېرېږي.
چې سبا ته مې زم لور او زوی بوزم.
هو بویې ځه، ځنډ مه پکې کوه.
د کورونا واکسین خو لا نه دی جوړ شوی.
څه وایم نو، تر اوسه خو لکه چې نه دی جوړ شوی.
راډیوګانو خو ویل چې جوړیږي.
جوړ به شي، خو وخت به واخلي. کچالو څه وخت کاږې؟
څه وایم چې پوستکی لږ ښه کلک شي. زړه مې دی چې پسرلي ته یې وساتم.
ولې اوس یې نه خرڅوي؟
نه، اوس ارزانه دي. پسرلي ته به یې څاره کړم.
ښه، ښه به شي.
درته راوی کاږم.
نه څه یې کوې؟
ته ودرېږه چې او دوه بوټي خو یې درته راوکاږم، و به یې وینې.
اوخزه دا کچالو در واخله.
کچالو دل کوم اکل؟
خانولی کلاکسو چې لګ در سره یوسه.
خیر دی یوسی، خوشوال د شپې لپاره به قورمه کوم.
او داسې خمره چمور واچوا، د کار کبا خو هیڅ خوند را نه کړ.
ما ته خو ډیر خوند راکه.
زه ښه دی، حبیب الله نه دی راویښ شوی؟
نه، خانولی ته ویل.
له هغه سره هم د ګوزنډ واکسین غم و، ویل یې زه مې هم سبا ته لور او زوی بیایم.
لکه چې لمونږ زده کړل
اش کې دا خسې یو لبل زده کړی اخر به ټول ماشومان واکسین شي
زه دې حیرانایم چې د کورونا دی واکسین